پیغلی ملالی میوندی د کندهار په میوند ولسوالی کې د انګریزانو سره د دوهمې جګړې پر مهال د افغان ځوانانو د مورال وړولو په برخه کې خپل دی شعر که په میوند کې شهید نسوې خدای زو لالی بیننګی ته جساتینه د انګریزانو پوځونه لمات سره مخامخ کړه
که په میوند کې شهید نشوې خدای ګلاله بیننګل ته جساتینه کتور بلنګ میراتی په وطن جنگ دی جانان نه منی کوم
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه تاندې څنګه مه هېروئ خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن د اړوندو موسسو د فعالیت د بندېدو امر کړی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي په خاطر شوې ده. په بیان کې دولتي ادارې مکلفې بلل شوې چې د دې لارښوونې تطبیق سمدستي پیل کړي. بیان زیاتوي تر څو چې سویډن له ټولو مسلمانانو بخښنه نه وي غوښتي په افغانستان کې به د سویډني موسسو فعالیت بند وي. د سویډن یو شمېر موسسې له افغانانو سره په بشري، تعلیمي او روغتیایي برخو کې مرسته کوي. د سلوان مومیکا په نوم و دېرش کلن عراقي وګړي چې اوس په سویډن کې اوسې نږدې دوه اونۍ مخکې په سټاکهلم کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ او بیا څو پاڼې وسوځولې. دې کار په ډېرو هېوادونو کې سخت غبرګونونه راوپارول. د ناروې د کډوالو شورا نن د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د کابل په بګرامیو سیمه کې له هغه ځایه چې د بې ځایه شوو کډوالو کمپ یې بللی دی د کورنیو ایستل ودروي. کابل ښاروالۍ چې طالبان اداره کوي په یوه ویډیو کې د شپېتو مترو په سور سړک د جوړولو لپاره د بلدوزرونو په وسیله د هغې سیمې د ویجاړولو جریان خپور کړی چې د چارواکو په وینا په سل جریبه غصب شوې ځمکه د بې ځایه شوو کډوالو په پلمه جوړ شوي کورونه دي. ښاروالۍ وایي دې کورنیو ته یې مخکې خبر ورکړی و او بدیل ځای هم ورته ټاکلی و. د چارواکو په خبره یو شمېر یې بدیل ځای ته لیږدول شوي خو ځینو یې دغه ځمکه بیا غصب کړې ده. دغه راز کډوالو شورا په بیان کې ادعا شوې چې د دې کورنۍ او د استلو په جریان کې دوه ماشومان چې یو څلور کلن او بل پنځه څلوېښت کلن و هم مړه شوي. خو کابل ښاروالۍ او دغه راز طالبانو نورو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي اوکراین د ناتو غړیتوب ته ورنږدې شوی او یو دلیل یې دا دی چې د هېواد د ناتو د غړو هېوادونو په زیاته پیمانه پوځي تجهیزات ترلاسه کړي او هم یې پوځ ته د دې تړون لخوا روزنه ورکړل شوې تر څو کیف وکولی شي د روسیې د 2022 کال د فبروري د میاشتې د یرغل په وړاندې له خپل ځانه دفاع وکړي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې نن د لیتوانیا په پلازمېنه ویلنوس کې د ناتو د دوه ورځنۍ سرمشریزې په لومړۍ ورځ وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر جو بایدن به ترکیې ته د اف شپاړس جنګي جت الوتکو د استولو پلان ته له کانګرس سره په سلا مشورو دوام ورکړي. جک سولیوان نن د لیتوانیا په پلازمېنه ویلنوس کې د ناتو د سرمشریزې په درشل کې وویل ښاغلي بایدن ډاډ ورکړی چې د الوتکو د سپارلو په مسله کې جدي دی خو په دې اړه جزئیات ورنه کړل. انقره له میاشتو راهیسې د امریکا او نور متحدانو تر فشار لاندې و چې په دې ټلواله کې د سویډن غړیتوب ومني. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تېره شپه موافقه وکړه چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب طرحه به پارلمان ته وړاندې کړي. او د بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلې په درېمې یو ورځنۍ سیالۍ کې د وو وکټو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغان لوبډلې په د دغو سیالیو دوه لوبې ګټلې وې او اتلولي یې خپله کړې وه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدلی او اوریدلی به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو له وجې یو بل توهین کړي، وهلي او حتی وژلې دي. دا دی ونې په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي.
ټول به خبره کوي چې کوپر دې کړي دا خبره ستاله کې دوه چرته وې دا کړې دي.
که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ ته راچول شي
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي.
کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، مالته بیا د مسلمانانو همیز بحث لپاره زمينه پیدا کیږي او وده کوي.
د تانی څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سي په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بیخي طبیعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیر کله ځوانان د همدی فکری اختلافونو په خاطر توهین شوی، وهل شوی او حتی وژل شوی دي. شاعر عبدالخالق کنړی چې په یو شعر کې په ځینو سیاستوالو نیوکه کړې وه، په یو صحرایي محکمه کې مجبور شو چې بخښنه وغواړي. دی وایي په افغاني ټولنه کې سپینه خبره کول او فکری مخالفت د او نور ځوانانو لپاره په لوړه بیه تمام شوی.
ټولنه کې خو معلومه خبره ده چې ژوند کول ډیر سخت دی، چې څوک حقیقت وایي او سپینه خبره کوي هغه لپاره خو ډیر سخت دی کنه. نو ما چې دغه کوم شعر ویلی او کومې خبرې مې کړې وي، حتی تر دې پورې چې خپل ملګري دې ګاونډي ټول به دا خبره کوله چې کوپر دې کړی دی، دا خبره ستا د کېدو چېرته وي دا کړي دي. زم داسې یو دغه کې ګیر شو به چېره یو طرفدار د سړي نه، یو ملګری نه، یو غمفارې پیدا نه شي چې دا خبره دغه کې. نو زم ډېر سخت ګیرم. دا خبره صحیح ده چې ټولنه کې حقیقت ویل دا ډېره سخته خبره ده، څوک نه شي ویلی.
لیکوال شکرالله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څېر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي، سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیز دلته جګړه روانه ده. جګړې زمونږ زغم، زمونږ درک، زمونږ د خبرې قوت هر څه له بینه وړي دي او ټول داسې فکر کوي چې آخري لاره د هرې خبرې هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. دې سره خوا کې بې سوادي ډېر مهم رول لري په دې نه زغملو کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپل خبره په یو چا باندې په زور تحمیل کړي، هغه دې ته وادار نه چې هغه منطق واوري، دلیل واوري، دغه مخالف کس د نظر نه منی دیغه دلیل واوري. څه ده دلته غانس غمل چې دی غم خالی کړي نه منځ تر ځکه څوک څه ولري سره په معقول دلیل او خبره وکي یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کړي، مقابل لوري باید دغه دلیل نه واوري. کچېر دلیل ته جواب نه لري نو هغه به توتريخوال تلاس نه کی. درې مسله زما په نظر دا کې دلی سي چې موږ ډیر زله د حقوق کوو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړو، خپل اعمال نور نه لړو غړو او همیش دا کوشش کوو چې هرڅه موږ انتخاب کړي دا سي دی بل چا هم دا به تحمل کړي. دا کې چې بل چا خوخني ولې دا نه خوخي دي سوم نشي چې ته غته تهدید کی، هتاه غوژنه، هتاه غزر دوستی باندې کی. نو دا ټول خبرې مکول شي د ډیالوګ لارې، د خبرو لارې، د سمې مفاهمه او مکالمې لارې سره حل کو.
د یو خصوصي په هانتون محصل مسعود زدران وایي کازوانان یو بل ونه منی او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوري وځپي، دا به ټولنه د ورسته پاتې کېدو لور ته بوزي.
دغه څنګه په خوانی خبرې یا ما درې سو څلور سو کال په خوانی ژوند کې مونږ اوسېږي او په موږ موهید کې مونږ اوسېږي، زمونږ فکری وده په موږ سطح کې وي او مونږ به د نور نړۍ نه ډیر ورسته لکه څومره چې ورسته دا اوسم چې ورسته یو علت هم دغه دی چې مونږ د خپل فکری ازادۍ ته نه پرې خول شي وي. کا یو ځوان په کور کې خبره کوي نه شي کولای، کا په ټولنه کې خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډیر ویری ورسره دي. کدا حالت هم داسې دوام وکړي زما په نظر باندې زمونږ تاسو ټولنه به امغه ورسته پاتې ټولنه وي، امغه مړه ټولنه به وي، امغه بی فکره ټولنه به وي، امغه بی ژوند ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ دراچول شي وي، موږ نشو ترې وتلای.
دا شکرالله لیوال په باور ډیر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي. خدای وایي هر کس باید خپل خوښي او فکر ته پرېښودل شي.
اوس خو د ټولنیزه شبکې او اجتماعات چې دي د خلکو زمينه مسايده کړې چې په مستار نمونه یو بل پسې ولګي، هغه تخریب کی. حتی هیڅ حریم دي کې نه مراتې سره هغه فاميلي مسایل او نور د ورځني ژوند مسایل. مثلا کې څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایديال ځانته نيسي، نو دغه د قبلولو په خاطر باندې نور سره هغه توتريخوالي کی، تشدد کی. کته چیرې نه منی هغه هغه تاسو داسې منفي نظر په ټولنیزو شبکو کې تاسو درکې چې هغه دغه نه توتريخوالي د خوشنط بي سره زی. در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي، تا خوخي دی وبنه پر بنې خوخه، هغه به ځان ته دلیل لري چې زول نه خوخم او ته چې خوخي ته به ځان ته دلیل سره لري کنه به د دلیل سره واوردل سي. خو متاسفانه دوی سره نه کی امغه عامل دي شوی دی چې دوی مثلا خبره توتريخوالي ته زیو دي بس پکولو ته زی.
دا خصوصیدونکو سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخالفت مخالفت طبیع خبره بولی. خدای وای دا مخالفت پر محل د ځوانان د احترام پولی نه رنګوي.
لکه څنګه چې انسانان په فزیکی لحاظ یو بل مختلف دي، همداسې دوی په رواني لحاظ او فکری لحاظ هم له بل سره متفاوت دي. نو دلته د چي د نظر اختلاف یو فطري مسله ده. کله کله ځینې انسانان د خپل نظریې یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوږده هم په عین حال کې څرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي، بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو، باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوي باید دې مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري.
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم، دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنا ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي، لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پښې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مو له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاده، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري، دوی هڅه کوي چې هغه ته تاوان ورسوي، تخریبی کې یا یې ووژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوې د نولسمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلمې پېړۍ د پیل په کلونو کې، د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و، په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والوزول شي، هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مگر کله چې قدرت ته ورسیږي، د قدرت ساتلو بل لارې نشته. بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو، هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو، د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کېږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغسې پېښې ډېرې شوې دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوې، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. ده خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی،
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی، هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکري لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کېږي، وهل کېدو خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول پکار دي که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر ده، زه نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو، باید په خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي، د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکي.
دا خوسته دا خبره وي چې ځوان ک مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پامرته وکي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي، څنګه دغه حتی راورسیږي چې دا د خپل فکر ده.
دغه عمومي روزنه ده او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سترسپور ویل کی، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم، دغه سپور ته زه جواب نه وایم او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحملوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سرل دی چې زما خبر در باندې بدل لګیږي بیا یې هم اوري او بیا د هغه مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسره مکر نه ده. او دغه به ټولنه زده کړي، له خپل متن نه باید زده کړي، ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه وو نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسی. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشن فکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ورزکی. پونتونونه زمونږ یو خبل ده، 15 کال مخکې په پونتون کې څو وار د سپیخ وشول چې ماسل یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دا پیښه کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یو بیلګه ده چې باید پراخه شي.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
افغانی ټولنه کې هغه کسان چې د ظلمیتوب یا پیغلتوب مرحلې ته رسیږي، د کورنۍ خپلوانو او ملګرو لخوا پرې فشارونه وي چې والی واده نه کوي. دغه فشارونه د ځوانانو پر ژوند څه اغیزې کوي او یو ځوان څنګه کولی شي ځان ترې وژغوري؟
دغه به ویل چې زویا بلانو وخت یې سوي دی، ته باید واده وکې.
دا موټر نه دی چې وای خل مثال یو کال دوه کال وچلې به خرڅ کړي، بل شی نه دی چې بدلې کې. دا د ژوند مسله ده
که خپل شخصي عقیده په خپل ژوند کې عملي کی، د پرتنګي هم خپل د وجدان او خپل سنجش سره برابر ژوند وشي کولای او مسؤلیت به واخلي.
افغانی ټولنه کې چې د ژوند شخصي حریمونه نه دي تعریف شوی، ډېر کله د نورو د ژوند شخصي حدونو ته پام نه کیږي او یو کس ځان ته د حق ورکوي چې هر څه زړه غواړي مقابل لوري ته وایي او یا د یو کار د کولو لپاره پرې فشار راوړي. د نورو په پرتلا ځوانان له دغه ستونزو سره ډېر مخ کیږي. په ځانګړې توګه کله چې دوی ځوانیږي او د کوژدې واده عمر ته رسیږي، داسې غوګندرې ډېرې تر غوږ کیږي. شاعر او لیکوال ذبیح الله ایمان هم دا خبره کوي.
د مو پټولنه کې تمو وګورو د ډیر ځوانان په زور باندې د ته وادار کیږي چې وزر واده وکړي، یا مثلا هغه دوی پانتون درسونه وي، یا په ممکن اقتصادي مشکلات ډیر لري شي، یا په کورنۍ د جبر لازم، یا پټولنه کې خلک ورته وایي چې مثلا پلانکای واده نه کوي یا څوک واده نه ورته وي، د دوه پیغور ورته وي. ډیر ځوانان داسې وي چې مثلا هغه اقتصادي ستونزې خېوي خو ته پرېږده چې د غوتوان او هغه اقتصاد خپل نشوي په اوره کولای، هغه ورځني مشکلات یې د ورځني نشوي حل کولای. د دوی پلار یا مور دغه ټول په سخته وشته ولې واده نه کوي، او څه کیسه ده تیار مثلا بدل لپاره یا خور درته لرو یا دومره پیسې لرو چې موږ خپل تاسو واده وکړلی شو.
تر هلکانو نجونې د واده کولو له پښتنو سره ډېرې مخ وي. دوی ته لا دا هم ویل کیږي چې که اوس واده ونه کړي وخت تیریږي او بیا به د څوک پاڼه هم پورته نه کړي. د کابل اوسیدونکي لیزا هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د کورنۍ او ملګرو فشارونه ډېر کله یو ځوان له رواني ځورونو سره مخ کوي او یې اړ کوي چې ناسمه پریکړه وکړي.
په دې خاطر چې ار څوک راځي پر د باندې غواړي چې خپلې فیصلې تحمیل کړي. وخت چې پر یو انسان باندې اته پر ماشوم باندې خپل فیصله تحمیلوي، دوی نسي کوي چې هغه دقیق تصمیم خپل په ژوند کې ونیسي، هغه دقیق هم سفر ځان ته انتخاب کړي. بل اخر دته حتی ځینې خلکو ته د سويږي چې روحي مشکلات ورته پیدا سويږي. د ځینې خلکو سینې سال ډېر تیر سوی یم نو دغه مشکلات دته پیدا کیږي چې دای نورم یعنی د فکر وکی چې یعنی روشه غوز ما وخت تیرې ته دی ولې څوک ناراضی ولې زباید واده وکم یا ونکم از مشکور نه ایس وخت دانه درکې فکر کی چې وکه زما لور مثلا د ول سو کال سو د شپل سو بلای وخت را ورسې دی باید واده وکی اما دته فکر نه کی چې ازدواج خپل شرط لري چې هم جسمی هم روحي بلوغ ورری وخت چې هغه دواړه په دې کې موجود نه وي څنګه هغه کوي چې دونه غټ مسولیت واخلي ځانته
په افغاني ټولنه کې د انجلۍ د رښتې لپاره روی باران ګرځي کله چې د یوې انجلۍ روی باران ډیر شي هغه وخت هم په انجلۍ د کورنۍ فشارونه ډیریږي او یوې پرېکړې ته مجبوروي لیزا هم له دې خبرو سره مخ شوي
خاصګریان راتلله د فتن بچو لک شینستله دغه به ویل چې زویا بلانو وخت یې سوي دی ته باید واده وکړي دا دغه ډیر شالک دی یو کور داسې تحصیل کړی دی دا رقم کورنۍ سره د موږ مور پلار یو موږ باید دا مسولیت سرته ورسیږو د پلار مور خوشبختی هغه وخت چې خپل اولاد بل اخره وویني چې کور یې جوړ سوی
ارواپو استاد زیولحق شمس وایي د ځوانانو ټول تصمیمونه د ټولنیزو وضعیتونو تر تاثیر لاندې وي هغه زیاتوي پرته له دې چې ځوانان خپل ځان فکر او حالت ته وګوري دې ته مجبوریږي چې واده ته ځان تیار کړي او د نورو خوښه ومني
اول موږ دا وایو چې هر انسان چې تصمیم نیسي په یو وضعیت کې واقع وي هغه د څنګه چې ټول انسانان په یو وضعیت کې واقع وي یا ټول انسانان پرته له کوم وضعیت تصمیم نیولی شي اوس مونږ همیشه د ټولنې او د رواني حالاتو او د نورو چې انسان پیژندنه کې ډېر مهم مفهوم دی نور د نورو ته تحصیل لاندې یاستو مونږ مثلا بل شی سنجوو وضعیت بل ډول دی پریکړه در باندې کیږي بل ډول او دا ډېر طبیعي ده چې ناکامي 80% نه زیاته په هغه تصمیمونو کې منځ ته راځي چې وضعیت د تصمیم نیولو لپاره نه تیار شوی له یو بل نظره انتظارات او توقعات د ټولنې دي چې د هر وګړي په وجود کې ټولنه خپل ځان ساتي ځینې ټولنپوهان وایي چې ټولنه ژوند کوي موږ ژوند نه کوو زموږ په سر زموږ په وجود کې ټولنه ژوند کوي همدې لپاره یو څه د نه کسانو لګړ کې چې د ماشومانو ته باید وروزي نتیجه دا ده چې ټولنه ورسره دوام کوي اصل موږ خپل ژوند خپل ځان خپل فزیک خپل روح خپل روان سره ځای کوو او موږ ټول په یو معنی باندې د ټولنیزو فشارونو قرباني یاستو
د خالد شانایل په باور د واده کولو په خاطر د کورنۍ او ملګرو فشار راوړل ناسم کار دی ځکه کله چې شرایط مناسب وي ځوان خپل واده کولو ته زړه ښه کوي
مثال که وخت راشي الک وی جنې هغه به خپل زړه غواړي چې واده وکړي دا د ژوند مسلې دي دا موټر نه دی چې وای خپل مثال یو کال دوه کال وچلې به خرڅ کړي بل شي نه دی چې بدلې کړي دا د ژوند مسله ده او دا به ډیر دقیقه ووسی که څوک مړ وکړي مثال قتل وکړي دښمنی ورته غاړه شي هغه ډیره سخت ده خو هغه نه چې دا غینه سخت چې دا بیا دی خاوند او د خزه ترمیان زغه اړیکه ده کچیرته مثال خزه او سړی سره روغ اړیکهونه لري مثال سره جوړ نه راځي نو هغه به یو ورځ لپاره نه هغه به ټول عمر لپاره ضرورل کیږي
سباون چې د کورنۍ او ملګرو له فشارونو سره مخ شوی وای ټول ته جواب دادی چې د خپل شرایط لري او غواړي په همغه شرایطو برابر کس د ژوند ملګری وټاکی
ز خپل د خپل هم سفر د لپاره شرایط لرم چې هغه شرایط باندې ما ترڅو د یو شخص نه پیدا کړای او یا هم دی وای چې زه په داسې مشکلات کې راګیری ما چې نشم کولای دغه یو تصمیم ته غاړه کیدم نو ځوان باید خپل په آزادانه توګه باندې خپل هم سفر وټا کی او د هغه د لپاره شرایط باید ولري مثلا کورنۍ ماته وای چې ته داسې جلی مونږ ته پیدا کړی ته د سره واده وکوه نو زه وایم چې ما چې کوم خاصه ورته ټاکلې دا غي تاسو په نظر کې نه راځي بل هم زه خپل باید ماستری ولرم ماستری باید وکوم بعد هغه نه باید یو خو وظیفه ولرم تر څو کولای شم د هغه مشکلات هم حل کړم خپل مشکلات هم حل کړم او د هغه څه ارزوګانی دي ما کوم ارزوګانی دي ته دوړ ته باید رسیدګي وشي
د سباون په باور ملګری او کورنۍ یو ځوان ته مشوره ورکولای شي خو دا حق نه لري چې خپل انتخاب پرې تحمل کړي
ځوان داسې دی چې هغه خپل تصمیم لري خو مشورې ته ضرورت لري کله چې یو خبره میز ته راځي انډیوالانو سره شریکی کی وي چې دغه یو کار ته زه غواړم چې تصمیم لرم ازي په آینده کې اجرا کوم تاسو ته مشوره راکوي ملګری د مشورې حق لري د ټاکنې حق نه لري بلګری ملګری فقط د خپل ملګری په حیث باندې کولای شي خپل ملګری ته مشوره ورکړي
استاد زیولحق شمس بیا ځوانان د چوکاټونو ماتولو ته رابولي هغه وایي که د نورو له سنجونو سره ژوند کوو یا د نورو په خوښه اړیکې جوړوو د ژوند د خوږو څکه به ونه کړو
زمون نصاب اصلا دا ورزده کوي چې تاسو باید بې قید او شرط اطاعت وکړئ مثلا د پلار او مور مګر د ټولنپوهنه ماته وایي چې پلار او مور په هر دوره کې چې وو هماغه ډول سنجونه کولی شي د نن ډول سرجمه نه شي کولی ول مکتب راته وایي چې ته اطاعت وکړه معلومه خبره د خپل د سنجش په خلاف باندې خپل د عقل په خلاف باندې به بل چا غیر عقلانه خبره اوري او منې به دی ټولنه خو ځان ساتي خو په همدې ساتي چې خفه کېږي د نفلانه باید عرفونه وساتل شي اما هغه عرفونه چې عقلي حمایت نه لري په ډېر راحت سره دا جرأت باید موږ ځوانان ولرو پرې کړي چې ماتې کړو خلګونه باید دومره مات شي چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ د خپل سنجونې سره برابر اړیکې منځ ته راوړو په ټولنه کې اوس ټول د نورو سنجونو سره برابر اړیکې منځ ته راوړو یا مثلا زموږ اړیکې چې جوړې بل څوک جوړې راته د هلکانو نجونو لپاره ممکن هر بوري خپل شخصي عقیده په خپل ژوند کې عملي کړي دی په راتلونکي کې هم خپل د وجدان او د خپل سنجش سره برابر ژوند وشي کولای او مسؤلیت به واخلي او که د نور عقل او د نور سنجونو سره ژوند کوو مسؤلیت به موږ شخص سره دغه هر جمله چې منځ ته راغله د همدې نتیجه ده
خو په افغاني ټولنه کې هغو کسانو ته خستر غنه قتل کیږي چې له دودونو سرغړونه کوي او د مشرانو خبرې نه مني نو په داسې و دودیز ټولنه کې څنګه یو ځوان کولای شي چې د کورنۍ او خپلوانو فشارونو ته تسلیم نشي او په خپل خوښه ژوند وکړي استاد شمس مو هم دا پوښتنه ځوابوي
مونږ خپل عزت او ابرو په ټولنه پورې تړل ده خپل ورفونو پورې تړل ده فکر کوو چې مونږ دا کار وکړو مونږ بیل شو یو بل نه طلاق مسله ډېره بده ده په ټولنه کې او ډېر بدې ګڼي خلک د انجلۍ لپاره ډېره بدېږي د هلک لپاره ډېره بدېږي ولې دا هم دغه ده د تابوګانو ماتول او د جوړښتونو ماتول همدغه ده زه تاسو نه پوښتنه کوم د دې بدې چې کوم ځای کې ده څه شته بد وایي تاسو خو عوام خلک دي د عوامو ارزښتونه دي د یو خلاف د یو پخوانیو ارزښتونو یو عمل ترسره شوی دی که څوک دقیق منځ د ارزښتونو نه وځي هېڅ بده نه ده تاسو کولی شئ خپل ژوند وژغورئ تاسو کولی شئ مناسبتین خپل ژوند راو باسي د دې کوم ځای بد دی اصلا ولې د عوامو سنجش دغه اصل دی مونږ ټولنه ته غوړو تسلیم شو که د خپل سنجونه غوړو تطبیق کو یو ډیر پخوانی مصره ده مشهور مصره ده دغه دقیقا معنا هم دغه ده خواهی نشوي رسوا همرنگ جماعت باش اما زی برعکس ویل شم خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت باش زکه تبه نور غنده نه بیا تو دل متفاوت شخصی ول دا یو خاص اقلانیت غواړي یو خاص سنجونه غواړي د ټول لپاره به کیدی شي نه زکه دروانی ده د هر یو کس لپاره په یو بیل حد کې د ډیر معنا دار ده
درنو اوریدونکو په خبرونه کې مو ووریدل چې واده د ژوند ډیره مهمه پریکړه ده او باید په آرامو مغزو او خپلواکۍ سره وشي یو کس په د ځواني سیم ته رسیدلی وي خو اقتصادي ستونزې به لري درسونه به پاتې وي او یا به ذهنن واده ته تیار نه وي که داسې یو کس کورنی فشار ته غاړه ږدي او واده کوي ممکن راتلونکی ژوند یې د ده په زړه نه وي نو ښه خبره دا ده چې ځوانانو ته اجازه ورکړل شي چې هر وخت یې خوښه وي هماغه وخت واده وکړي خوګوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پېتر رسیدي تر بلې خبرونه مو په پاک الله سپارم